نو مشال ریډیو اوریدونکو د خپل کوربا احمد الله سلامونه قبول کړئ. د محل په پیښور کې د غرمې 12 بجې شوې دي. په روانه یو ساعت خبرونه کې به په پاکستان کې د کرونا زیاتیدونکو کیسونو، د یاد ملک سیاسي حالاتو او ظلمي خلیزات پاکستان ته سفر ترڅنګ یو شمیر نور سیمه ییز راپورونه واوري. خو د هر څه نه اول د دې ساعت مهم خبرونه چې شاهین بنیره یې درته وړاندې کوي.
خبرونه د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره د قومي همکارۍ د کمیټې غونډه نن د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ په اسلام آباد کې کیږي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په پنډۍ کې د فوج د مشر جنرال قمر جاوید باجوا سره لیدکاته کړي دي. او د آسټریا په پلازمینه ویانا کې په یو مشکوک ترهګر برید کې دوه کسان مړه او نور ګڼ شمېر ژوبل دي. د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره د قومي همکارۍ د کمیټې غونډه نن د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ په اسلام آباد کې کیږي. دا منصوبندۍ وفاقي وزیر اسد عمر پرون په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې په غونډه کې به د وایرس د مخنیوي په لارو چارو خبرې کیږي. دا غونډه په داسې حال کې ترسره کیږي چې په پاکستان کې یو ځل بیا د کورونا د رنځورانو شمېره په ډېرېدو ده. د کورونا د مخنیوي قومي مرکز پرون ویلي دي چې په پاکستان کې د اتوار په ورځ وایرس نور 1123 کسان ځپلي او 12 رنځوران ترې مړه شوي دي. حکومت د وایرس د مخنیوي لپاره ځای په ځای بیا ځینې محدودیتونه عملي کوي او د پاکستان د ولسي هوا بازۍ ادارې پرون هوایي میدانونو ته د مسافرو نه بغیر د عامو خلکو په تګ راتګ بندیز لګولی دی. په عین حال کې تعلیم وفاقي وزیر شفقت محمود پرون په ټویټر په یو پیغام کې د تعلیمي ادارو د تړل کېدو په اړه ګنګوسې رد کړې دي او ویلي دي چې تعلیمي مرکزونه نه دي تړل شوي. په کابل پوهنتون په پرونی ترهګر برید کې د وجل شو شمېره 22 ته رسېدلې ده. د کورنیو چارو د وزارت ویان طارق آریان ویلي چې پرون درې وسلوالو په پوهنتون برید وکړ او د امنیتي ځواکونو سره یې تر 100 ساعتو د ډزو تبادله وشوه. درې واړه وسلوال په جګړه کې وژل شوي دي. د روغتیا وزارت وایي چې په پیښه کې 22 کسان ژوبل دي. د چارواکو په وینا د برید ډېر قربانیان طالب علمان دي. د راپورونو تر مخه برید دغلته د افغانستان او ایران د کتابونو یوې شریکې میلې ته د چارواکیو د تګنه وړاندې ترسره شوې. اسلامي دولت یا داعش وسلوالې ډلې د ټلیګرام له لارې په یو پیغام کې د برید ذمواري منلې او ویلي دي چې برید دوو جنګیالو ترسره کړی دی. تېره میاشت هم په کابل کې په یو تعلیمي مرکز په برید کې 24 کسان وژل شوي وو چې ډېرې زده کوونکي وو. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په پنډۍ کې د پوځ د مشر جنرال قمر جاوید باجوا سره لیدکاته کړي دي. د پاکستان پوځ په بیان کې ویلي چې پرون په دې ملاقات کې د افغانستان د سولې په پروسه، سیمه ایز امن او دواړو هیوادونو ترمنځ د پولي په انتظام خبرې شوې دي. زلمی خلیلزاد تېر میاشت هم د جنرال قمر جاوید باجوا سره کتلي وو او ورسره یې د سیمې په امنیت خبرې کړې وې. د لیدکاته په داسې حال کې کیږي چې یو خوا په دوحه کې د افغان حکومت او طالبانو د مرکچیانو ترمنځ د سولې خبرې روانې دي او بل خوا د افغانستان او پاکستان ترمنځ د پوری دواړو خواو ته د تشدد پیښې ډېرې شوې دي. د آسټریا په پلازمینه ویانا کې په یو مشکوک ترهګر برید کې دوه کسان مړه او نور یو شمېر ژوبل دي. پولیس د هغه مشکوکو وسلوالو په لټون دی چې پرون ماښام د ښار په شپږو بېلابېلو ځایونو کې بریدونه کړي دي. ملکی میډیا راپور ورکوي چې په بریدونو کې لږ تر لږه دوه کسان وژل شوي او د یو پولیس چارواکي په ګډون 15 نور ټپیان دي. پولیس وایي چې یو مشکوک وسلوال هم په ډزو وژل شوی دی. د آسټریا چانسلر د برید غندنه کړې او دا یو ناوړه ترهګر برید بللې دی. د کورنیو چارو وزیر کارل نهامر ویلي چې بریدګر په درنو وسلو سنبال او خطرناک دی چې د لټون لپاره ځانګړي ځواکونه راغوښتل شوي دي. د وسلوالو او برید د ممکنه لامل په اړه لسنې دي ویل شوي. په ویانا کې د یهودیانو د ټولنې مشر ویلي چې په هغه سړک هم ډزې اورېدل شوي چېرته چې د دوی مرکزي عبادت خانه ده. نوموړي زیاته کړې دا سپیناوی را نه دي شوي چې آیا د برید هدف د دوی عبادت خانه وا او کنه. دا وو د دې وخت خبرونه.
خبرونه مو د مشال ریډیو نو واوریدل چې شاهین بنیری درته وړاندې کړل. په روانه خبرونه کې به دغه راپورونو تفصیل واوري. پاکستان کې یو وار بیا د کرونا وایرس د رنځورانو شمیره په ډیریدو ده. په اسلام آباد کې یو ډاکټر وایي
دا وخت په پینز اسپیټال کې شپږیش بیډونه د کرونا د مریضانو لپاره مختص دي. په شپږیش بیډونو باندې شپږیش مریضان پراته دي او د ویشتم مریض لپاره دلته کې اوس ځای نشته.
د پاکستان ځنې اپوزیشن ګوندونو د کورونو چارو وزیر بیان په غندلو سره له حکومت د نوموړي پر ضد د کاروایی کولو غوښتنه کړې. نن په امریکا کې د ولسمشرۍ انتخابات کیږي او د مومندو او جلال آباد ترمنځ د ګورسل لارې د بندښ ضد عوامي نېشنل ګوند مومند څانګې په 10 نومبر د لاریون اعلان کړی دی.
څنګه منګو سپورې اورېدلې چې د افغانستان نه څوک راغلی د مومند خاورې نه سړې بولې وزې بولې دا اډو شوې دي دا خپل موږ پخپله ساتو.
دا او ځینې نور راپورونه اورېدو لپاره له مشال ریډیو سره اوسئ. راځو د لومړي راپور طرف ته. په پاکستان کې یو وار بیا د کرونا وایرس د رنځورانو شمیره په ډیریدو ده او حکومت یې د قابو کولو هڅې کوي. د سرکاري شمیرو تر مخه د نومبر تر 3 نیټې په پاکستان کې د ځپلو شوو کسانو شمیره د 3,13,000 نه اوړېدلې ده او شاوخوا 6,850 پورې کسان ترې مړه شوي دي. ډاکټران ویره څرګندوي چې که حکومت د کرونا دویمې څپې مخنیوي لپاره سمدلاسه کوټلي ګامونه پورته نه کړل او خلکو احتیاطي تدابیر عملي نه کړل نو روانه چپه به له تیرې ډېره خطرناکه وي. نور تفصیل په دې رپورت کې. د اسلام آباد د پیمز روغتون ډاکټران وایي په هسپتال کې د کرونا مریضانو لپاره بل کړی شوی واټ کې د مریضانو داخلولو گنجایش ورسره ختم شوی دی نو خلکو ته خواست کوي چې په حکومتي لارښوونو دې عمل وکړي. بلخوا د کرونا وایرس په اړه د معلوماتو حکومتي ویبپاڼې له مخې د نومبر د لومړۍ نه تر د 2 نیټې پورې د کرونا وایرس 1,239 پیښې ثبت شوي، 12 کسان ترې مړه شوي او 460 نه زیات ترې رغېدلي هم دي. ډاکټران ویره سرګندوي که حکومت د کرونا دویمې څپې مخنیوي لپاره د وسنه کوټلي ګامونه پورته نه کړل او خلکو په احتیاطي تدابیرو عمل ونه کړو نو روان لهر به د وړومبي په نسبت زیات خطرناک وي. د اسلام آباد پیمز اسپتال د انتهایی نگهداشت څانګې مشر ډاکټر فضلی ربی د نومبر په 2 مشال ریډیو ته وویل
دا وخت په پیمز اسپتال کې شپږیش بیډونه چې دي هغه د کرونا د مریضانو لپاره مختص دي. په شپږیش بیډونو باندې شپږیش مریضان پراته دي او د ویشتم مریض لپاره دلته کې اوس ځای نشته. کوم خلک د کرونا ښکار کیږي د هغې تعداد ورځ په ورځ باندې زیاتېږي او د هغې بنیادي وجه دا ده چې هغه سینسیټایزیشن هم نشته. نو موږ سره یره دا آلریډي بیډونه فیل دي او وسایل هم هغه شانتی نشته کوم چې په فرست لهر کې یعنی پروویژن هو د وسایلو. موږ سره یره دادا چې راتلونکي روزي به ډېری ګرانی وي. حکومت لا پکار دي چې پر وخت اقدامات وکړي لکه وستا حالات رور شروع کیږي چې بدونه نوي او سیریس مریضان راتله شروع شي نو هغه بچر تزي بیا.
دا په داسې حال کې دا چې د 3 میاشتې نمایي راهسې په پاکستان کې په مثبتو کیسونو کې زیاتوالی راغلی دی. د جولای میاشتې 9 نیټې وروسته د اکتوبر په 9 په لومړي ځل په پاکستان کې په یوه ورځ د 0 نه زیات مثبت کیسونه مخې ته راغلل. بلخوا د اسلام آباد ضلع انتظامیه د کرونا وایرس مخنیوي په موخه په ښار کې دفعه 144 لګولې او د ماسک په نه استعمال یې پولیس ته د ګرفتارۍ اختیار ورکړی دی. دې تر څنګه د ښار په I-10-2، F-10-4، F-6-3 او F-6-4 کې د اکتوبر 1.5 نیټې نه یو وار بیا ټول بند لګولی شوی. د اسلام آباد د F-6-4 یو اوسیدونکی سمی اپریدی مشال ریډیو ته وویل د ټول بند له وجې د پریشانۍ سره مخ دي.
مشکلات هم دغه دي چې خلک چې کم دي هغه وته نشي، هغه دکان له نشي تلې، هغه نه نشي تلې. خو دغه دی چې مونږ لا یو ورځ لکه پهل انټیمیشن ورکړو نو مونږ لا دومره پته لګېدلې و چې دلته به لاک ډاون ولګي نو مونږ خپل راشن او خلکو چې کم دي هغه پورا کړی دی. خو دا دی چې به هر بهر حال مسلې خوشتا دی د شی چې کله نه لګېدلې نو دا مسلې خو به وي.
حکومت د اکتوبر په 28 د ایوی حکمنامې د لارې په ټول ملک کې ماسکونه اچول یو ځل بیا لازمی وګرځول. د پاکستان د صحت وزارت ویان ساجد حسین مشال ویډیو ته وویل حکومت دا او ځینې نور ګامونه د دویمې څپې مخنیوي لپاره پورته کړي دي.
د کورونا د مخنیوي لپاره چې په وړومبۍ مرحله کې حکومت کوم ګامونه پورته کړي وو، یعنی موږ به د هرې ورځې شمیرې جاری کولې. کورونا په هکله خلکو ته آگاهي ورکولو لپاره موږ مختلف قسمه کمپاینونه شروع کړي وو. احتیاطي تدابیر موږ جاری کړل او د سبو سره په شریکه چې په کومو سیمو کې لاکډاون کول ضروري وو هغلته مو لاکډاون وکړو. دا مهال چې د وبا د دویمې څپې کومه اندېښنه رامنځته شوې نو NCOC کې زموږ ټیمونه ناست دي د حالاتو جاج اخلي چې په کومو ځایونو کې سمارټ لاک ډاون لګول پکار دي، خلکو لا سکول پکار دي، او په کومو ځایونو کې چې خلک په احتیاطي تدابیرو عمل نه کوي نو هغلته د وایرس د مخنیوي لپاره سلاله خپلول ضروري ده. مونږ هیله من یو چې په کومې ښې طریقې سره مونږ د لومړۍ څپې مقابله وکړه نو هغه شان به د دې دویمې څپې مخه نیولو کې هم کامیاب شو.
د روان کال د فروری په شپږشتمه په پاکستان کې د کورونا وایرس لومړی کیس مخې ته راغلی و، او د مارچ په اتلسمه ترې لومړی تن د مردان په منګا کلي کې مړ شوی و. په جون میاشت کې په پاکستان کې تر ټولو زیات 1,40,000 نه زیات کسان د کورونا وایرس نه متاثره شول، او 2,850 نه زیات ترې مړ شوي وو.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
تاسو مشال ریډیو اوري. د عوامي نېشنل ګوند نو وروسته پیپلز ګوند هم د کورونو چارو د وفاقي وزیر بریګیډیر ریټایرډ اجاز شاه لانجمن بیان غندلې دی، او ورته د معافي غوښتلو ویلي دي. د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان د اجاز شاه هغه بیان غیر ذمہ‌وارانه بللې، په کم کې چې نوموړي ویلي وو چې عوامي نېشنل ګوند ځکه د وسلوالو طالبانو په نخه وو چې د طالبانو مخالفت یې کاوه، او غړي او مشران یې په رد عمل کې وجل شوي دي. نور معلومات شبیر احمد جان پر رپورٹ کی.
دا پاکستان پیپلز پارٹی شریک چیئرمین بلاول بٹو زرداری ویان سینیٹر مصطفی کوکر دا اتوار پورس خپل یو بیان کې ویلی چې وزیر داخله او نور افاقی وزیرانو غیر ذمہ دارانه بیانونه د ایف اے ٹی ایف یا فائنانشل ایکشن ٹاسک فورس کې د پاکستان لپاره نور ستونزې هم پیدا کولی شي، او د داخله چارو افاقی وزیر اجاز شاه لخوا خپل سیاسي مخالفین د طالب وسلوالو نه پیرولو بیان یې د نیشنل ایکشن پلان یار ترګر ضد قومي تګلارې پر ضد بللې دي. د عوامي نېشنل ګوند مرکزي جنرال سیکرټري او موجوده حکومت پر ضد د 1100 مخالفو سیاسي او مذهبي ګوندونو اتحادیې پی ډی ایم یا پاکستان ډیموکراټیک موومېنټ ویان می افتخار حسین د وفاقي داخله چارو وزیر اجاز شاه د لری کولو او د ده په بیان د ټروت کمیشن جوړولو غوښتنه کړې ده.
صرف عوامی نیشنل پارٹی یو پارٹی دا جدی اون کڑے وا او غیتا سزا ملاوی او زمون گا یوازے دا می افتخار زوی نا او نگا جی بلور فیملی پدی کی جکم دینو پزرگونو کسان زم شیطان شو لہذا دا دیر پارا دے جکم دینو ٹروت کمیشن جوڑ شی جا آغا آزادانا تحقیقاتو کی او دا اجاز شاہ دے پتے جکم دے با حیثیت مجرم میرے تفتیش شی زدا خبر ننم کوم چې مونږ ته پدې فخر چې مونږ د وطن د پاره چې کوم دې خپل قرباني ورکړې او دې جاشا چې کوم بیان یې ده نو د دې مطلب خدای چې مطلب دا مونږ چې کوم قرباني ورکړې دا خو دې زمونه په زور اخیستې ده.
په ټولنیزو رسنیو د عوامي نېشنل ګوند نه علاوه یو شمېر خبریالانو، کوهانو او سیاستدانانو د وفاقي وزیر په دې بیان سخت خبرګون ښکاره کړی دی، او سوالونه پورته کړی دي چې دا ډېره غټه خبره ده، د دې سپیناوی په کار دی. پېښور پوهنتون کې د پیس اینڈ کنفلیکټ سټډیز څانګې مشر پروفیسر ډاکټر جمیل چترالی مشال لیډو ته په دې حق لوای
چې کوم د بیان ورکړی دی د دې ځدري اړخونه دي. یو خود په پنجاب کې پنجابی عوامو ته او سیاستدانانو ته یو دړاکه ورکول غوښتل، خو په دغه کې ورسره د پښتونخوا سیمې چې کوم حالات او دغه حواله تاسو نه ده چې د بغیر صرف سوچ او بغیر صرف فکر ورکړي دا ویلي دي، خو ورسره ورسره دا هم ډیره ضروری اوس ښکاري چې داسې قسمه بیانات او کا د فواد چودھری د طرفه راځي که د اجاز شاه د طرفه راځي. ریاست اوس په خپله د خپل سیکرټس سرګندول غواړي، او د دین وړاندې چې د ټروت اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن لار هواریږي نو چې ډیر سیزونه عوامو لپاره د صدمه یا حادثاتی خبر نه وي.
د پاکستان د داخله چارو وفاقي وزیر ریټایر بریګیډیر اجاز شاه تیره ورځ یوې غونډې ته خپل وینا کې ویلي وو چې عوامي نېشنل ګوند خپل حکومت کې د ترهګرۍ او د طالب وسلوالو پر ضد وو، چې د رد عمل په توګه د ګوند یو شمېر غړي په نخه شو او وجلې شو، او په موجوده سیاسي مخالفینو یې غږ وکړو چې دوی هم په خطر کې دي او خدای دې د دوی حفاظت وکړي. ولې په دې اړه مو سوسواره پاکستان تحریک انصاف مرکزي حکومت ویان شبلی فراز په شمول د نورو وفاقي وزیرانو او چارواکو سره د تماس نیول هڅه وکړي، خو چا سره هم خبرې اترې ونه شوې.
مشال ریډیو هر ورځ د کورونا وایرس خبرېدو د دې د مخنیوي په اړه د روغتیا نړیوالې ادارې لارښوونو او د پاکستان او افغانستان په ګډون د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د اقداماتو او صورتحال په اړه تازه معلومات در خبروي. زموږ ټولې خبرونې، شننې، تبصرې، خبرونه او ویډیوګانې په مشال ریډیو زموږ پر ویب پاڼه، فیسبوک، ټویټر او یوټیوب اورېدای، لوستای او لیدلی شئ.
تاسو مشال ویډیو اوري. نن په امریکا کې د ولسمشری انتخابات کیږي چې پکې له وړاندې شاوخوا 90 میلیونه امریکایانو خپل رائے کارولې دي. د کرونا وبا له کبله ډېر امریکایان په الکترونیکی بڼه او یا هم د ډاکخانو له لارې خپل رائے کاروي. د ولسمشریزو انتخاباتو په اړه زمنګ همکار مجید بابر د امریکا په نیویارک ښار کې میش سیډونکې او خبريال جانگیر خټک سره خبرې کړې او په سر کې ترې د ووټونو یا رایو د طریقې کار په اړه پوښتلي. نو په جواب کې نوموړی وایي،
دوه قسم ته ووټونه راځي چې کوم موږ ډېر په اسانه چپوو. یو هغه چې کوم شخصي توګه به د خلک پولینګ سټېشن ته لاړ شي او هلته کې خپل ووټ واچي یا خپل رایه واچي، او دویم هغه چې کوم د ډاکټر ذریعہ چې څومره ووټنګ کېږي هغه ته مختلف نمونه اغستل کېږي، میل ان بیلټ ورته وایي، ارلی بیلټ هم ورته وایي. نو هغه ټول چې کم دي بنیادی توګه باید ډاک په ذریعہ راځي. دو ټاکنو کې چې څومره اوس پر ووټنګ شوی دی هغه کې تقریبا جو اوس پر کم نمبر راغلي دي، نو هغه مطابق زیات ووټ ډاک په ذریعہ جوړ شوی دی. هغه یو لوی وجہ کرونا وایرس دی.
او دا څومره ورته مخ کې د ارلی ووټنګ شروع کیږي؟
ګوري دا اوس مختلف ایالتونو کې مختلف قوانین دي. لکه زه تاسو ته نیویارک مثال درکم چې نیویارک کې چې کم ارلی ووټنګ هو شخصي توګه باندې او بیا ور سره شخصي توګه باندې په صدرشتم شروع شوی دی، اصل رشتم تاریخ باندې او بیا پرون اخر ختم شوی دی. تاسو مختلف ایالتونو قوانین داسې وګوري چې کزه دا فلوریدا ذکر وکړم، نو فلوریدا کې چې څومره میل ان بیلټ راغلی دی ډاک ته ذریعہ چې څومره ووټ راغلی دی نو هغه اول دن شروع شوی دا دکه چلتا اگر قانون اجازه ورکړي. خو کا فرض کې تاسو اریزونا یا نور یالتو نوکری نو حال تک قانون دا اجازه نه ورکړي، بلکې قانون دا وایي چې دریم نومبر یا نن ورځې پورې چې څومره ووټ راغلی دی دا هغه شمیره به نن شپې نه شروع کیږي. دا مختلف قوانین دي، دکه اطلاق په ګڼلو یا شمیرې باندې هم دی او تر اچولو باندې دواړو.
جنگی خټک صاحب، د دې ووټونو اچولو او د دې ټولو ووټونو راغونډېدو نه پس د دې اعلان او نتیجې به کله کیږي؟
دا اوس یو ډېر مشکل سوال دی په خصوصي توګه دا موجوده ټاکنو کې. نو یو پتا دی چې دا چې څومره تاسو طریقه کار دی دا ګڼلو، نو هغه مکه شانتي سزاینو کې لکه ما تاسو ته فلوریدا مثال ورکړ چې هلته ګڼلې شروع دي، نو امکان دا دی چې د دې نتیجه به نن شپې لا یا سهار پورې کېدای شي نتیجه راشي، ولې چې هغه ګڼل شروع شوي دي. دا چې کوم میل ان بیلټ دی دا ذهن کې اوسادی چې د ده شمیره یا د ده ګڼل ډېر ګران کار دی. هر یو ووټ کتل کېږي چې دا ټیک دی غلط دی او بیا هغه نه پس هغه مشین ته چولی کېږي او هغه ګڼي او ټیبلیشن یا جمع تفریق چې کوم دی هغه شروع شي. مختلف حالتونو کې مختلف قوانین دي دې حوالے سره.
جانگیر خټک مرکه مو اوریده چې امریکا کې د انتخاباتو په حق لوا نوموړي سره مرکه زمنګ همکار مجید بابر کړی و. هم د امریکا انتخاباتو په موضوع کې پاتې کیږو. د امریکا په ولسمشریزو انتخاباتو کې دا ځل لسګونه میلیونه ووټونه د ډاګ للارې اچول شوي. همدا لامل دی چې د انتخاباتو نتیجې ښایي د نومبر په دریمه روښانه نه وي. تر انتخاباتو وروسته ښایي تر ورځو ورځو قانوني لانجې وي، ووټونه بیا وشمیرل شي او د درغلۍ دعوی هم وشي. ګلیاز د مشال ریډیو د خبرونو مرکزی څانګې په ریپورت کې همدې احتمال ته کتنه کړې.
د امریکا د ولسمشری انتخاباتو په اړه تمې خورا زیاتې دي او داسې اټکل کیږي چې دا ولسمشریز انتخابات به پر هیواد او نړۍ خورا لوی اغیز ولري، خو دا انتظار ښایي د نومبر په دریمه پای ته ونرسي. د فلوریدا پوهنتون د سیاست استاد مایکل مکډونلډ وایي
دا امکان شته چې کېدای شي د انتخاباتو تر ختمېدو وروسته شپې مهال موږ پر دې پوه نه شو چې زموږ ولسمشر به څوک وي.
د کرونا وایرس جهانی وبا له وجې یو ریکارډ تعداد خلکو د ډاک یا پوستي له لارې خپلې رائے کارولې دي. په عین حال کې په ځینو ریاستونو کې چې اجازه شته ډېری خلکو تر نیټې مخکې ووټونه اچولي دي. تر اوسه په امریکا کې تر 500 میلیونو زیاتو خلکو د ډاک له لارې ووټ لیږدولی دی. داسې اټکل کېږي چې دا ځل ښایي د ووټ اچونکو شمیر تر 1.5 میلیونو ورسیږي. د کالیفورنیا په دې انتخاباتي دفتر کې کارکوونکي وررسېدلي رای ګوري، بیلوي او کروالی معلوموي. په دې ریاست کې په بېساري ډول زیات ووټونه د ډاکخانو له لارې استول شوي. د کالیفورنیا د اورنج کاونټي انتخاباتي مشر نیل کیلی وای،
موږ هر کار کوو خو ووټونه نشو شمارلی. زه دا کار د انتخاباتو تر شپې نشم کولی. نو موږ ټول معلومات په بیلابیلو ډیټابیسونو کې ساتو او بیا به یې د انتخاباتو تر پای وروسته یو ځای کوو او نتیجې به یې تیارو. زه له نتیجو نشم خبرېدی او د انتخاباتو تر شپې پایلې نشم اعلانولی.
په اصل کې د امریکا 500 ایالتونه او واشنگتن ډی سي د ووټونو شمیرلو طریقې او وخت په اړه بیلابیل قوانین او ضابطې لري. په ځینو ځایونو کې باید لومړی هغه ووټونه وشمیرل شي چې خلکو شخصا د رای په مرکزونو کې اچولي او بیا باید د ډاک له لارې رای وشمیري. ځینې ریاستونه تر انتخاباتو وروستو هغه رای شماري چې د نومبر تر 3 مخکې ورباندې د ډاک خانې ټاپه وي او تر نیټې وروستو انتخاباتي مرکز ته رسیدلی وي. خو ځینې نور ریاستونه بیا ناوخته ورسېدلي ووټونه نه شماري. د نیویارک ټایمز ورسپانې له یوې نظر پوښتنې سره سم د ځینو ایالتونو انتخاباتي چارواکو هیله ښولي چې زیاتره ووټونه وشماري او د نومبر تر 4 پورې نتیجې اعلان کړي. خو ځینو نورو افسرانو ویلي چې هغوی ښایي 100 ورځې او یا تر دې هم اوږده موده وخت واخلي. د فلوریډا پوهنتون د سیاستو استاد مایکل مکډونلډ وای،
امریکا د انتخاباتو مرکزي کمیشن نه لري چې د ټول هیواد ټاکنیزې چارې پر مخ یوسي. ان د ایالتونو دننه تاسو وینئ چې پر خورا ټیټه سطح د یو ایالت په بیلابیلو برخو کې انتخابات په جلا جلا طریقو اداره کیږي. همدار عمل دی چې ځینې ایالتونه به د ډاک له لارې ډیر زیات ووټونه ترلاسه کړي او په ځینو کې به یې شمیر ډیر کم وي. نو ځینې ایالتونه به دا رای ژر وشمیر ری خو ځنې به زیات وخت ته اړتیا ولري.
د انتخاباتو سارونکو وای، د ریپابلیکن ګوند پلویانو پرتله د ډیموکرات ګوند زیاتو پلویانو د ډاک له لارې رای کارولې دي. نو همدا وجه ده چې کله د پوستي رای وشمیرل شي نو تمه ده چې د ډیموکرات ګوند په حق کې د رای فیصدي لوړ شي. نو امکان شته چې ولسمشر ډونالد ټرمپ تر انتخاباتو وروسته شپې مهال په یو ځای کې ګټونکي وبرېخي، خو تر هغې ساعتونه یا ورځې وروسته پخوانی مرستیال ولسمشر جو بایدن ورسخه مخکې شي. د امریکا انتخاباتو لپاره د رویټرز اجانس ایډیټر کریس کان وای،
So the first reports we're going to get out of places like Pennsylvania.
مخای لومړی رپورټونه د پنسلوانیا په څیر له سیمو ترلاسه کړو چې پکې به د ریپابلیکن ګوند هغو پلویانو رای شمیرل شي چې شخصا انتخاباتي مرکزونو ته ورغلي وي. نو له دې وجه به تر یو څه وخته په هغو سیمو کې ټرمپ ګټونکو ښکار شي. خو وروسته به د ډاک له لارې استولي میلیونونه ووټونه شمارل کیږي. نو موږ ته معلومه ده چې هغه میلیونونه ووټونه د ډیموکرات ګوند کوي پلویانو دي.
But there's still going to be, you know, millions of mail-in votes that have yet to be counted, and we know those mail-in votes are strongly democratic.
د امریکا په پیچل انتخاباتي نظام کې هر ریاست یو شمیر منتخبون کې لري. دا هغه استاد دي چې ورته په خپل ریاست کې د ولسمشری غټون کې نومان ته د ووټ ورکولو دنده سپارل شوی وي. په زیاتره ریاستونو کې منتخبون کې د هغه نومان لوري ته ورزي چې تر ټولو ذاتی رای غټلی وي. د نومبر په 3 او تر هغه وروسته ورځې بعد امریکا لوی رسنۍ هغه ریاستونه اعلان کړي چې پکې یو نومان تر ټولو زیات ووټونو غټونکي وبرېخي. خدا نتیجې به د ایالت چارواکو تر تصدیق پورې رستۍ نه بلل کیږي. په ایالتونو کې د رایو د تصدیق اخري نیټه د دسمبر 8 ده. تر همدې نیټې باید کانګرس هم د انتخاباتو په اړه ټولي لانجې هواري کړي. په راتلونکو اونیو کې په ځانګړي ډول په مهمو ریاستونو کې د ووټونو د بیا شمیرلو او قانوني چیلنجونو امکان هم موجود دی. که د رای شمیر وخت هم واخلي، د دواړو خواو پلویان د خپل نومان د بریا هیله لري. خو په سغنیو انتخاباتو کې ډېرې د غیر متوقعو حالاتو تمه هم ښایي.
اوریدونکو، دا ګولایاز چې تاسو ته د امریکا انتخاباتو په اړه رپورت دروړو، دا وخت را سره د کابل نه زموږ همکار امید ظهیر مل چې کوم دی هغه د ټلیفون په کرخه موجود دی، ورسره خبرې کوو. پرون په کابل پونتون کې چې کومه حمله پیښه و، نو دا غي ورستی څه حالات دي، دا غي په اړه ته پوښتنه کوو. امید ظهیر مل، تاسو ته هرکلی وایم. کده دغه پیښه چې پرون کوم را مخته شوی و، دا غي دا وخت څه صورتحال دی؟ مړو شمیره څومره ته رسیدلې ده؟
د تلفات شمیر پورته تللی دی، 22 تنه په دغه پیښه کې وژل شوي دي، 22 تنه نور ټپیان دي. دا ارقام شیبه وړاندې د افغانستان د امنیت روغتیا وزارت مسؤلانو له رسنیو سره شریک کړل. د دې ترخوا د برید د قربانیانو د تدفین مراسم د کابل په بیلابیلو سیمو کې هم پیل شوي دي. د افغانستان د جمهوري ریاست لومړي مرستیال امر الله صالح هم د دې برید په اړه باندې تازه غبرګون ښودلی، ویلي چې دا کار د طالبانو دی او هغه مسؤلیت چې داعش ډلې په یو جعلي اعلامیه کې د هغه له نقل قوله خپور کړی دی سم نه دی، ځکه د ویلي دي هغه وسلې او تصویرونه چې داعش ډلې په خپل اعلامیه کې خپاره کړي د هغو سره چې په سیمه کې د افغانستان د ملي امنیت ریاست یا NDS چې کومه استخباراتي اداره ده هوایی د پیخی دغه بریز کون که لیدلی او بیای وصلی لیدلی دا اوی سره حس شباهات او تدابقت نلرین و پده مانات دو ویلی چی دا طالبانو دیوی نوی دلی چی فاتح زواک نو میگی او پخوز که دا حقانی شبکی پا مرست بانده جوره شوی دا دوی کار بلر شوی ده. ترسنګ نن د افغانستان د همدا کابل پوهنتون تر مخه محصلین او د خانو رسیدونکي او د بیخي د قربانیانو کورنۍ خلک راټول شوي او دغه پیخي په خبرګون کې لاریون پیل کړی دی. دوی خپل شعارونه لیکدولي دي. یو مسله په کې تا ذکر کړی ده چې د طالبانو سره د سورې خبرې ودرول شي او همدا ډول ویلي چې دوی به د دې زشت او وحشي عمل په مقابل کې خپلو درسونو ته دوام ورکړي او خپله زده کړه بنه دري.
سم امید کدا راته ویو دا پرون چې کومه حمله شوی او په دې کې دویش تنه چې څنګه تاویل چې د مړو شمیره دویش تر رسیدلې دا څومره زده کوونکي دي په دې کې د کابل پوهنتون زده کوونکو شمیره څومره ده په دې کې؟
دغه 22 تنه وژل شوي ټول د محصلین دي چې نجونې او هلکان پکې شامل دي او تر خوا یې ټپیان چې 22 نفر دي دا هم ټول محصلین دي د کابل د پوهنتون.
او څنګه چې تاسو د دې پیښې خبره وکړله لکه داعش لخوا تر اوسه آیا طالبان خو پرون دا غندلی و نو آیا د هغې لخوا یې ذمواري اخیستلې شوې که نه؟ هماغه چې داعش کومه خبره کېږي هماغه ده.
طالبانو نن سهار یو ځل بیا د ښاغلي صالح یعنی د جمهور رئیس د لومړي مرستیال په غبرګون کې ویلي چې دوی دا برید نه دی کړی او په هیڅ ډول په کلاس هم نه لري او د افغانستان حکومت ته یې په اشاره ویل چې اصلا د افغانستان حکومت په یو ډول غواړي چې طالبان په دې برید کې ګرم وبلي، خو دوی وایي چې دا کار دوی نه دی او دوی وسله والو دا کار نه دی کړی.
امید که یو اخري پوښتنه د کابل عمومي حالاتو په اړه باندې، ځکه چې پرون دا پیښه وشوله د هغې وروسته اوس کابل حالات څنګه دي؟ امنیت لپاره څه انتظامات کړی شوي دي؟
د افغانستان په وخت نن سهار 6 بجې زه د کابل پوهنتون هم دغه دروازې ته ولاړم چېرته چې وسلوال ننوتي وو. د کابل پوهنتون دروازې خپل یعنې د کلچ پوهنتون ته نوځي دغه د سلور دروازې ټولې تړل شوې وي، اما د باندې وضعیت آرام و، خلکو خپل عادي ژوند کوو، موټرو تګ راتګ کوو. د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه په هغه سیمو کې لیدل کېدل، امنیتي نیولی وو. نور ورځنی ژوند په عادي ډول باندې روان دی، کوم داسې خاص بدلون یا خاص کوم امنیتي حالت نشته.
ډیره مننه امید تفصیلات را کول د پاره. اوریدونکو داو امید زهیرمل تاسو خبرې واوریدلې چې پرون کما حمله شوی او په کابل پونتون باندې پاغې کې د مړو شمیره چې کما دا هغه 22 تر رسیدلې ده او 22 پکې جوبل دي. 22 ونه کم کسان چې دي هغه د کابل پونتون زده کوونکي دي.
د نوې کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري، خو ورڅ خزان ساتلې اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځئ، مخ پوزې خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ، له خلکو څخه لږ تر لږه 3 ګزه فاصله ساتئ، په لاس او غیږ روغبړ مه کوئ. که څوک تبه او سر درد لري نو په کور دی کینی، د کورنۍ له غړو دی ځان لري ساتي. په یاد ولرئ احتیاط مو له کورونا وایرسا ژغورلی شي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اورئ. تاسو د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سهار د 9 بجو نه تر د ماښام د 6 بجو پورې اوریدلی شئ. دې تر څنګه زمنګ په ویب سایټ www.mashalradio.com باندې هم تاسو زمنګ کم خبرونه چې دي نه صرف هغه اوریدلی شئ، بلکې زمنګ چې کم ستوریان دي یا کم هغه تاسو هم لستلی شئ. دا وخت په پیښور کې د غرمې 12:30 بجې شولې. زمنګ همکار شاهین بونیری به درته د دې وخت د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کړي. We'll be right back.
د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره د قومي همکارۍ د کمیټې غونډه نن د وزیر اعظم عمران خان په مشرې په اسلام آباد کې کیږي. د منصوبندۍ وفاقي وزیر اسد عمر پرون په خپل ټویټر باندې لیکلي چې په غونډه کې بعد د وایرس د مخنیوي په لارو چارو خبرې وشي. دا غونډه په داسې حال کې راغوښتل شوې ده چې په پاکستان کې یو ځل بیا د کورونا د رنځورانو شمېره په ډېرېدو ده. په کابل پوهنتون په پرونی ترهګر برید کې د وژل شو شمېره 22 ته رسېدلې ده. د کورونا چارو د وزارت ویان طارق اریان ویلي چې پرون درې وسلوالو په پوهنتون برید ترسره کړ او د امنیتي ځواکونو سره یې تر څو ساعته د ډزو تبادله وشوه. درې واړه وسلوال په جګړه کې وژل شوي دي. اسلامي دولت یا داعش وسلوالې ډلې د برید ذمواري منلې ده. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په راولپنډۍ کې د فوج د مشر جنرال قمر جاوید باجوا سره لیدو کاته کړی دی. د پاکستان فوج په بیان کې ویلي چې پرون په دې ملاقات کې د افغانستان د سولې په پروسه سیمه ییز امن او دواړو هیوادونو ترمنځ د پولې په انتظام خبرې شوې دي. زلمی خلیلزاد تیره میاشت هم د جنرال قمر جاوید باجوا سره کتلی وو. او د آسٹریا په پلازمینا ویانا کې په یو مشکوک ترهګر برید کې دوه کسان مړه او نور ګڼ شمېر جوبل شوي دي. پولیس دغه مشکوکو وسلوالو لټون کوي چې پرون ماښام د ښار په شپږو بېلابېلو ځایونو کې بریدونه وکړه. ملکي میډیا راپور ورکوي چې په بریدونو کې لږ تر لږه دوه کسان وژل شوي او د پولیس چارواکو په ګډون 15 نور ټپیان دي. پولیس وایي چې یو مشکوک وسلوال هم په ډزو وژل شوی دی.
لاند خبرونه مو د مشال ویډیو نو واوریدل چې شاهین بنری درته وړاندې کړل. راځو یو بل رپورت طرف ته. د مومندو او جلال آباد ترمنځ د ګورسل لارې د بندښت ضد عوامي نېشنل ګوند مومند څنګه په 10 نومبر د لاریون اعلان کړي او په خلکو یې غږ کړي دی چې د دوی سره ملګری شي. دوی وایي که دغه لار پرانیستل شي نو ممکنه ده چې نه صرف ځایي اوسیدونکو ته به په خپله سیمه کې روزګار ترلاسه شي، بلکې هغه خلک چې د کار روزګار لپاره د ملک نورو برخو ته کډه شوي هغه به هم خپلو سیمو ته راستانه شي او مومن به په معاشي حواله یو وار بیا آباد شي. نور تفصیل شانواز ترکزی را کوي.
اول خو بلار شو د امریکا د سفارت نه چې کومه بیانیه خبره شوې ده د کاغلک
بخنه غواړو اوریدونکو تاسو ته رپورت دروړو د شانواز ترکزی د چکم د مومندو ګورسل لارې د بندښت په اړه باندې. دغه نوړاندې د طاهر خان صاحب دغه چکم هغه خبرې تاسو اوریدو خو راځو بیا د رپورت طرف ته.
د مومندو عوامي نېشنل پارټي اعلان کړی چې د روان میاشتې په 10 بدوی د ګورسل لارې د نه پرانستلو په ضد هم د دغه دروازې پورې پیاده مارچ او یا لاریون کوي. دغه اعلان پرون مازیګر د یاد ګوند مومند مشر او د صوبای سیملي غړي نثار مومن د میډیا د لارې خلکو ته کړی دی. دوی ویلي چې د یاد لارې د بندښت له وجې د دوی د خلکو کاروبارونه ختم شو. د پولې پورې غاړه ننګرهار او کونړ ته ایراشه درشه ختمه شوه، ولې د پولې سره نږدې د اوسیدونکو آبادی پیښور او نورو سیمو ته کډې هم کړې دي.
واحد زمون یو ذریعہ کوسلای بارڈر دے او هغه مسلسل بند دے او ټول قوم مومنتا اپیل کوما چې تاسو په دغه لارون کې په دغه احتجاج کې شرکت وکړئ.
ګورسن لار چې وړاندې کوسلای کنډو نومو اخیرنۍ لارې او یا مالونه وړونکي ګاډي په کال 2011 کې تیر شوی، ولی هغه وخت د وسلوالو لخوا یوه لارې ګاډي سوځول شوی او بیا لار بند شوه. د دغه لارې د بندښت او په سیمه کې د وسلوالو ضد د عسکري اپریشن له وجې د پولیسو سره نږدې سیمو خلکو کړې وکړې چې لا هم زیاتره خلک په پیښور پنډۍ او په نورو سیمو کې میشت دي. ملک جان زیب خان د محمود یو قومي مشر دی او دی وایي چې په دې لارو بدوی نه یوازې د کاروبار بلکې د غم خادۍ لپاره هم پورې غاړه تلل.
دا خو لکه د مومندرۍ نه راونی ساز موږ دا لکه څنګه چې پاکستان طرف ته څومره مومن زموږ پراته دي دومره خو هم پراته دي. دغه شان چې ټول قومونه چې کوم دي نه خو آباد دي نیم دي خو آباد دي، دې کې څه مطلب د خلکو ریلیشنز دي. موږ مطلب چې په ګاډي کې تلو هغه ځای کې دغه کاو دا جنازه به یا بکوا دو کا مطلب چې بیمار پختنی نه بتلو راتلو
کم کم زیات تلې
یا جلال آباد ته پوری بتلو مطلب چې لال پوری پوری بتلو دغه زینو کې موږ کامه گوشت دا کې مطلب چې د مومند آباد به سره مطلب چې موږ تعلقات مړي ژوند دی وغیله بتلو راتلو.
د ګورسل پلار بالا جلال آباد او د نو واپس پلار با د کونړ سامانونه راوړل هم شو او لدی غړي به وړل هم شو. دغه سامانونه د پاره یو منډي په کوډاخلو بایزو کې او بل لوی منډي په میا منډي گنداو کې جوړوا چې د محمودونو علاوه پکې د پیښور 400 او تر د مردانه پورې خلک ورتل او کاروبار به پکې کاوه. میر افضل محمود د محمود ویلفیر ارګنایزیشن یا خیر خیریه تنظیم مشر دی او وو ویل
دا څومره خل دی چا سبا خرو چا سبا قچری وی او چا سبا خان او جوپا به من کوله ا کارز من بند شو په دغه ز په خپل تری ما ماغوین بولی دی ما خربولی دی لا خو کوم ودا دغه مغنه و ام نه من کو سپورې وریدل چې د افغانستان نه څوک راغلی د مومند خاورینه سړی بولی او زی بولی دا اړو شویری دا ټول من په خپل ساته ز بیا په کی گاډی دی بیا په گاډی تل دی او روزګارو چا بغوړی وړل چا به تیر وړل چا به څول یا دغه تر بم شو دی تر بم راتل نو خل پر روزګارو
د ګورسلاری د پرانست د پاره وفاقي حکومت په پوخانی فاټا کې د صوبای سیملې په څوکیو د انتخابات وړاندې په جولای 2013 کې وینا کړې و خو بیا دغه نیټه دغه کال اګست ته واړوله خو له هغه وروسته هر کله چې وزیر اعظم عمران خان او وزیر اعلی خیبر پختونخوا محمود خان محمود ته ورغلي د ګورسل د لارې د پرانست د پاره ویلي دي چې دغه لارې د پرانست د پاره دوی هلې ځلې کوي شانواز ترګزه مشال ریډیو پیښور
دا مشال تر څنګه سه دا سهار لنه هو دا ماخام تر شپګو
تاسو مشال ویډیو اورئ د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پرون په پینډی کې د فوج د مشر جنرال قمر جاوید باجوا سره لیده کاته کړی دي او ورسره د افغانستان د سولې په پروسه او سیمایز امن خبرې کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې دوها کې د سولې مذاکرات هم دوام لري. په دغه اړه له اسلام آباد زمنګ همکار طاهر خان نور معلومات راکوي.
اول خو بلار شو د امریکا د سفارت نه چې کومه بیانیه خبره شوې ده ځکه هغه لږ تفصیل مور کوي نو هغه کې چې کومه نکاتو ته اشاره شوې ده چې د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د پاکستان د فوج مشر ترمنځ په خبرو کې شوې ده. یو خبره خودی دا کوي چې قطر کې د طالبانو د افغانستان د حکومت کوم خبرې روانې دي نو دا هغه تازه حالت دغه نه د پاکستان د فوج مشر او دغه نور امنیتی چارواکي چې په دغه غونډه کې شریک وو چې پکې د ایسای مشر هم وو هغه ته معلومات ورکړه چې خبره خدا وخت د یو مشکل سره مخامخ دی. یو نیمه میاشت شو نه خدا موضوع دوه متی دا وی چې ټول دنیا اوس افغانستان کې د تشدد په کمی باندې متفق تا او چې دا یو مستقل او جامع اوربان تطور سنیو. دا خبره شوه دریم ریدا و چې څنګه د پاکستان مرسته د تشدد په کمی کې د پاکستان څنګه مرسته کولی شي. سرورم خبره ته چې د امریکا د سفارت په بیانیه کې کوم بیان شوی تر هغه دا خبره کوي چې ټول نړۍ کې چې کوم د افغانستان د سولې ملاتړ دي حمایت کوونکي دي هغه دواړه غاړي باید یو حسوي چې هغه یو سیاسي جوړجاړي لپاره خپل خبرې ګړندې کړي. یو خدای دا د امریکا د سفارت خبرې دي د پاکستان د فوج په بیانیه کې خو دومره شیان نشته. البته دوی دا خبره هم کړې ده چې د سرحد انتظام نگرانی سارنه په دې باندې هم د پاکستان د فوج له خوا یو خبره شوې ده.
دا طاهر خان په اسلام آباد کې زمنګ همکار چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د پینډی سفر په حق له معلومات درکول.
یار ګورګینیا د مشال ریډیو را نو راکلا.
مشال ریډیو دی خدای نو ورکوي.
اوهو نو بس سمارټ موبایل.
سمارټ موبایل ته ته کو سلفی را سره اخلي
ایپ او گوگل پلی سٹور و لگاوا
او می لگاو لو جی
گورگینیا
اولیکا
جی
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آئی او مشال ریڈیو ڈاؤنلوڈ کا
دا خوری اختیار اغلا
دا مشال ریڈیو دا اوریدن کو پا پیخور کے دا سہار نہا او پا کابل کے تھیں
دا مشال ریډیو دا ورزو افغانستان ته په هلمند ارزګان او قندار ولایتونو کې د روستیو جګړو لکبله تر ایول زرو زیات کورنۍ بې ځای شوې دي. کله ایوی خوا په افغانستان کې د سولې راوستلو لپاره په قطر کې مذاکرات روان دي و سره جوخت په ځینو ولایتونو کې جګړې هم زیاتې شوې دي. بې ځای شوي کسان وایي جګړو له وجې له ډېرو مشکلاتو سره مخ دي او عاجلو مرستو ته ضرورت لري. د سالم احمد صالح راپور د هلمند د ایوی بې ځای شوې مېرمنې په غټ پیلېږي.
په هلمند کې د تیرو دریو اونیو جګړو د دې مېرمنې په څیر ډېر کسان له خپلو مینو بې ځای کړي دي. دوی وایي چې په لشکرګاه یا نورو ساحو کې اړولي چې نه یې د سرپناه چاره سوی او نه د خوراک لپاره څه لري.
مزم د دانایو د ولسوالۍ سره غلې د داد کې ماړه بولی ورور شپاش کړي په وستر سره کې ماړه بولی دا کوچنیان په خونه کې خونه د پاغه کې پرې باسه کټان مشګر د باندې پرې وځه نه غړ کې خرتلې د امش پر ځانو باندې اچو چې مش په شی لانه درایستلې
هوا سړه سوي خو د جګړې اور سوړ سوي نه دی د قطر پلازمینه دوحه کې د سولې راوستلو لپاره مذاکرو هم تر اوسه د دې جګړې تاو نه دی کم کړی تر دې مخکې په هلمند کې د بې ځایه سویو کورنیو شمیر نږدې 10,000 شول سوی وو خو اوس د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت د دغو کورنیو شمیر شاوخوا 10,000 یادوي د دغه وزارت مطبوعاتي سلاکار سید عبدالباسط انصاری ازادي راډیو ته وویل د بې ځایه سویو کورنیو سروې پیل سوی ده
هلمند در حدود 7,000 خانواده هموطن
په هلمند کې د وزرو په شاوخوا کې کورنۍ بې ځای شوې دي د کډوالو چارو وزارت د نورو دولتي ادارو او د همکارو مؤسسو په مرسته د سروې ډلې لري چې تر 2,000 زیاتې کورنۍ سروې شوې له 1,400 کورنۍ سره مرستې شوې دي
1,600 خانواده کومک انجام شوه
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو علي کمشنري ویلي دوی په هلمند کې شاوخوا 1,500 کورنیو ته لومړنۍ مرستې رسولې دي په هلمند کې د بې ځایه سویو لوی شمیر د بشري حقونو خپلواک کمیسیون اندېښنه هم پارولې ده د دغه کمیسیون د نشراتو مشر ذبیح الله فرهنګ ازادي راډیو ته وویل
جګړه په هلمند کې او په نورو ولایتونو کې هم له بده مرغه ډېر منفي پیامدونه درلودل دیر کورنۍ بیزای شوې ده موږ په دې برخه د شنیلرو او له حکومت نه او له نړیوال نهادونه او سازمانونو غواړو چې باید په دې برخه پام وکړي
له تیرې میاشتې د هلمند تر څنګ په کندهار او اروزګان ولایتونو کې هم جګړې زیاتې سوې دي یوازې په کندهار کې له تیرې اونۍ د جګړو له کبله چې تر ډیره پر ارغنداب ولسوالۍ ورټولې دي 1,500 کورنۍ بې ځایه سوې دي د کندهار د کډوالو او راستنیدونکو چارو رئیس دوست محمد نایاب وایي چې له دې جملې 1,500 کورنۍ کندهار ښار ته کډه سوې او 1,000 نورې کورنۍ په ارغنداب کې دننه نورو سیمو ته بې ځایه سوې دي بلخوا د اروزګان ولایت چارواکو هم ویلي چې له ګیزاب او دیراوت ولسوالیو څخه د 2,500 په شاوخوا کې کورنۍ له خپلو سیمو بې ځایه سوې دي د والي وین احمد شاه ساحل ازادي راډیو ته وویل چې دوی له ځینو مرستندوی ادارو سره په همکاري هڅه کوي چې دغو بې ځایه سویو کورنیو ته لومړنۍ مرستې ورسوي خو ښاغلی ساحل وایي څرنګه چې وسلوالو طالبانو پر دغو ولسوالیو لارې بندې کړي دوی نسي کولی په خلاص مټ بې ځایه سوو کورنیو ته عاجلي مرستې ولیږدوي د هلمند اروزګان او کندهار په څیر په ځینو نورو ولایتونو کې هم جګړه شدیده سوې او شکیل لوري د یوه او بل د ځپلو ادعا کوي خو د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي د جګړې زیات زیان هغه ملکان ګالي چې په وسلوالو شخړه کې دخیل نه دي
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ
تاسو د مشال ریډیو نه ساته خبرونه اوري پښتون ژغورنې غورځنګ په سیمه کې د بدمنۍ او هدفي بریدونو پر ضد د اولسي هلو ځلو بیا پیلولو پریکړه کړې او اعلان یې کړی دی چې د نومبر په 15مه به د شمالي وزیرستان په میرامشاه کې یوه لویه اولسي غونډه را جوړوي د غورځنګ مشران وایي په دې غونډه کې به خپلې غوښتنې حکومت ته وړاندې کوي او ثواب به ترې غواړي بلخوا امنیتي ادارې دا کوي چې د سیمې د امنیت لپاره هلې ځلې کوي نور تفصیل بوریوال کاکړ په دې رپورت کې
پښتون ژغورنې غورځنګ وایي د پښتنو پر خاوره د رواني بدامنۍ مخنیوي غږ پورته کولو لپاره به د نومبر پر 15مه د شمالي وزیرستان په میرانشاه کې جلسه کوي د غورځنګ مشر منظور پښتین بیګا مشال راډیو ته وویل چې په سیمه کې حالات د شکېدو پر ځای د لا نور خرابېدو او بدامنۍ پر لور روان دي دو ویل چې بدامنۍ د ټولو ولس مسله ده نو ځکه پر ټولو ولس غږ کوي چې په دې جلسه کې ورسره ګډون وکړي
15 نومبر 2000 ته به د اتوار په ورځ میرانشاه کې د پښتون ژغورنې غورځنګ جلسه وي په دې جلسه کې به د پښتونخوا خاورې د سولې په اړه د سوله ییز ژوند په اړه عام اولسونه غشتنه کوي دلته په خاوره روان ټارګټ کیلینګ مخالفت بکیږي د بدامنه مخالفت بکیږي
دا په داسې حال کې ده چې د پښتون ژغورنې غورځنګ او حکومت ترمنځ د خبرو اترو لړۍ پیل شوې وه خو لا یې هم څه نتیجه مخې ته نه ده راغلې منظور پښتین وویل چې دوی به په دې جلسه کې د خپلو بندي ملګرو د خلاصون لپاره هم ږغ پورته کوي کوم چې د ده په وینا بې ګناه نیول شوي دي
چې کوم ملګري زندانی دي حنیف ته یا مولانا اعجاز ته د دغو د خلاصون مطالبه به کیږي او داسې په نږدې وختونو کې زموږ ملګری عبدالرحمن تره ملک رئیس یا هغه جنازه ته چې کوم را روان شهیدان وي د دغه په هکله او په نږدې وختونو کې چې څومره هم ټارګټ کړي یا عام خلک په دماکو کې ووژل شو د دغه په اړه به غږ پورته کیږي او دا جلسه به په لر او بر وطن کې د سولې خبره کوي چې دلته د سوله ییز ژوند وي پر امن ژوند دی وي جنګونه دې نه وي
پښتون ژغورنې غورځنګ د نومبر پر 15مه د شمالي وزیرستان په میرانشاه کې دا جلسه په داسې وخت کې اعلان کړې ده چې د وزیرستان په ګډون په نورو سیمو کې هم هدفي وژنې او چاودنې زیاتې شوې دي د خیبر پښتونخوا وزیر الله محمود خان هم د اکتوبر پر 1.5مه په سوات کې خبري اعلان توویل چې په صوبه کې د ترهګرۍ خطر ده د پاکستان حکومتي او پوځي چارواکو په وار وار ویلي چې په ملکي یا د ترهګرو ملا ماته کړې ده خو پر هغه سربیره د وسلوالو د بریدونو چاودنو او هدفي وژنو لړۍ روانه ده
د بوریوال کاکړ رپورت مو اوریدو چې د پښتون ژغورنې غورځنګ د راتلونکي اولسي غونډې په اړه
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش
ورزو جلال آباد ته په جلال آباد کې د پاکستان ویزې هغه کسان ترلاسه کولی شي چې د مدني فعالانو او ولایتي ادارې ګډې اسانچارې کمیټې ته یې پاسپورټونه سپارلي وي او په لیست کې نومونه راغلي وي خو د پاکستان قونسلګرۍ مخې ته هر ورځ زیات شمیر ناروغان د ویزې اخیستو لپاره هم ورځي چې اسانچارې کمیټې ته یې پاسپورټونه نه دي سپارلي دوی له ولایتي ادارې نه غوښتنه کوي چې د ناروغانو لپاره دې د ویزو اخستو په برخه کې اسانتیاوې رامنځته کړي نور تفصیل باز محمد عابد را کوي
د اکتوبر په 1 نیټه چې د پاکستان د ویزې د ټوکن ترلاسه کولو په موخه په زرګونو خزینه او نارینه په جلال آباد کې فوټبال لوبغالي ته ورټول شوي ول د ټیلماټیل له امله په کې د دریو نارینه په ګډون 15 خزینه او تمرک ژوبله اوښتې وه په همغه ورځ ولایتي ادارې له زرګونو کسانو پاسپورټونه واغستل چې اوس د یو میکانیزم له مخې هره ورځ تر 1300 کسانو پورې د لیستونو په اعلانولو سره د پاکستان د ویزې اخیستلو نمبر او نیټه ورکول کیږي خو په ننګرهار کې د پاکستان قونسلګرۍ مخته هره ورځ په لسګونو داسې ناروغان هم د ویزې د ترلاسه کولو لپاره ورځي چې پخوا یې پاسپورټونه اسانچارې کمیټې ته نه دي سپارلي د نور احمد په نوم د سرطان یو تن ناروغ چې د شوکت خانم روغتون څخه علاج کوي او د روغتون اسناد هم له پاسپورټ سره زمیمه کړي ول وایي خزینه فعال مقدسه احمد زی له ولایتي ادارې غوښتنه کوي چې د پاکستان د ویزې د ترلاسه کولو لپاره خلکو ته اسانتیاوي زیاتې کړي
معلومه خبره ده هغه افغانان چې د تورخم له باډه راوړي هلته خپلوۍ لري ناروغان دي ډاکترانو ته ځي نیم کورونه هلته دي نیم کورونه دلته دي له مجبوریته ځي پاکستان هیواد ته نو په کار ده چې د ډیپلوماتیکو اصولو له مخې زمینه د دې برابره سي چې په ویزه کې سهولتونه رامنځته سي د ویزو د ورکړې پروسه د یا شرکت ته ورکړي یا د داسې میکانیزم ورته جوړ کړي چې په شفاف ډول دا پروسه مخته لاړه سي
بل لور ته د ننګرهار ولایت سکتوري رئیس او د پاکستان د ویزې د ترلاسه کولو په برخه کې د اسانچار کمیټې مشر فضل ربی هم موایي
کرونا د وبا له امله د پاکستان قونسلګری تقریبا اته میاشتې بند وه ویزې نه ورکولې اوس هغه خلک ټول چې پاکستان سره روابط لري پاکستان کې کاروبار لري کورنۍ او خپلوان یې غلطه دي یا د سیاحت لپاره ځي ټول په یو دم باندې غواړي چې د پاکستان ویزه تر لاسه کی او پلند وخت تر لاسه کی موږ په دې برخه کې د ولسونو نغښتنه کوو چې دوی د زغم څخه کار واخلي اته میشتې ویزه خلقونه خستلې پاکستان ته څوک لاړ نشول کوم غټ مشکل لامنس نه شو خیر دې اوس لسرز 15 لسرز نه هی و میشتې دوی نورم د زغم څخه کار واخلي
همیم زیاتوی چې دوی نګدي اته ډیر زره پاسپورتونه راټول کړي ول چې د نومبر 2 پورې شاوخوا 2000 کسانو ته د پاکستان د ویزې اخیستو زمینی برابرې کړې دي. باز محمد عبید، مشال رادیو، جلال آباد.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاټ کام کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شي.
رازو د دې خبری غړی د اخری راپورت طرف ته. د پاکستان د مواصلاتو وزیر مراد سعید وای اوس ملک له ترهګرۍ نه د سیلګرۍ په لوري روان دي. د خیبر پختونخوا د اسمبلی غړی شفیق شیر افریدی وای د خیبر ضلع تاریخي ځایونه لیدو ته ګڼ شمیر سیلانیان روان دي. هلته په علی مسجد، تیرا او نورو سیمو کې هوټلونه او ریسټورانټونه هم د سیلانیانو د اوسېدو او خوراک لپاره جوړ شوي دي. نجیب عامر په خیبر ضلع کې د ټوریزم یا سیلګرۍ په اړه یو مفصل رپورټ جوړ کړی دی چې په یو سندره پیلېږي.
خیبر تاریخي دره ده او له پخوا راهیسې د منځنۍ آسیا او د هند ترمنځ د قافلو او کاروانونو د تیرېدو لاره پاتې شوې ده. په هند کې د خپلې واکمنۍ پر مهال انګریزانو تر لنډې کوتله پورې د اورګاډي پټلۍ هم جوړه کړې وه. اوس نه د هند پخوانی بادشاهان شته او نه هم له برطانیې راغلي انګریزان، خو دا دره د خپل تاریخي اهمیت له پلوه اوس هم د سیلانیانو لپاره زړه راښکونکې ده. په 2013 کال کې د پخوانی فاټا په خیبر پختونخوا صوبه کې تر ګډېدو وروسته د پاکستان د خاري سیمو د سیلانیانو پام د خیبر درې د ښایستونو په لور ګرځېدلی. دا چې د کورونا ټولبند او ویرې خلک په ښارونو کې تنګ کړي دي، نو زیات شمیر کسان د سیل لپاره د خیبر ضلع بېلابېلو سیمو ته مخه کوي. ثاقب افریدی یو ځایي ویلاګر دی چې پر فیسبوک او یوټیوب د خیبر د حسن ننداری خلکو ته وړاندې کوي.
بګری السلام علیکم، د یو بل نوی ویلاګ سره ته ثاقب افریدی حاضر یو وړاندې کوم د تدبیر محبت رنګ سلامونه نیک هیلې
نوموړي. مشال لډیو ته د خیبر د هغه سیمو یادونه وکړه چې خلک یې د لیدو لپاره هلته ورځي او لنګ دی ګوري.
بابې خیبر ته خلک راځي، دغه شانې لګ مخ کې چې لاړ شي علي مسجد شو، دغه شانت کټک کشتا علاقہ دا پکې یو بل زی دی، د غار اوبه ورته وی دا سه شلمان پلو تا زینې دی لکه د لکه سر شو یا تا ترشوا دی زینو تا خلک راضی. دغه شانت په باړه تحصیل کې یو شمیر زینې دی لکه باړې سره نږدې سپیرا ډیم علاقہ دا دلته یو بند دی. دغه شانې لګ مخ کې چلاړ شي شین کمر دې د شین کمر نه چې په ورواوړې نه دلته غیبینې کې علاقې د خکل زید او بیا داسې د تیرا مخ ته چیزینو نری بابا شو دغه شانې ترخو کڅ علاقې دا تیرا ته تدې شي. بیا په تیرا کې یو شمیر زین دي لکه بر کتال لند شو، دغه شانې نور پکې یو شمیر زین دي چې اغا د سیلګری د پاره ډیر موضوع زین دي او ډیر زیات خلک ورته را درومي.
ثاقب افریدی د تورخم پر لار د علی مسجد د غروبو او د باړې د تیرا سیمو یادونه وکړه چې هلته خلک د سیل لپاره ورځي. په دواړو ځایونو کې یو شمیر هوټلونه او ریسټورانټونه هم د میلمنو لپاره جوړ شوي دي. په علی مسجد کې د خیبر هیلز په نوم د ریسټورانټ مسؤول جعفر مشال لډیو ته وویل چې د ګرمۍ په موسم کې زیات شمیر میلمانه ورتلل او اوس په ژمي کې هم دا لړۍ روانه ده.
او زموږ هوټل چې کوم دی علی مسجد غار اوبو کې خیبر هیلز په نوم، او داسې غار دی، غار منځ کې بس روډ دی او بس یو غار کې اوبه راوځي، تاریخي ځای دی. او دلته خیبر واټر چې کوم دی هغه فلټر کیږي دې ځای کې. سیلانیان ډېر راځي، سیلانیان دومره راځي چې ګرمۍ کې ځای نه کېږي اوبو باندې، هر ځای نه راځي، پېښور نه، چرسده، مردان، پنجاب والا خلک راځي، او اوس هم خلک راځي، انډیز ویلا راځي، چکر لا بس ورځ تیره کې نور بیا ځي. خو وړي کې داسې زیات وي چې راشي کنه خلک پېښور نه، هغه نه هلته ګرمي وي کنه، هلته ولام بیر ولام بی ورځ تیره کې فریش وي. نو موږ ریسټورنټ کې خوندا بس پریدو شنواري خوراکونه یې کړی وي، او سیخ وي، او کابلي پلاو وي، او پټه تیکا وي، او فیش ته میان دي، میانو کې ډېر قسمه پخاو، سیخ والا، ګریل والا، کرایه والا، کړایي والا.
علی مسجد د پیښور سره نږدې پرته سیمه ده، نو خلک له سیل نه پس واپس پیښور ته ځانونه رسولی شي. خو د باړې د تیرا سیمې سیل ځایونو ته که خلک ځي، نو هغوی اړ کیږي چې هلته شپه وکړي. هلته د تیرا ویلي په نوم یو هوټل جوړ شوی چې مالک یې ارشد افریدي مشال لډیو ته وویل هغوی میلمنو ته د اوسېدو لپاره هم انتظام کړی دی.
مین زمون هوټل کې د شپې انتظام دی، اتلس کمرو باندې مشتمل دی، او دیکې اټچ باتھروم دی پکې، او یخې ګرمې اوبه پکې ملاويږي، پکې ریسټورنت د په هوټل هم دی، روټي بندوبست هم پکې شته دی، پاره کې نور داسې د فیملی د پاره هم زمونږ سره پکې خپلې کمرې دی، هغه بندوبست هم پکې شته. نو دیکې خور اور مونږ سره چې کمې دی، پنج بیډ والا چې کمې کمرې دی، دا هغه مونږ 1200 خلو، په دیکې چار بیډ والا دی، هغه مونږ هغه خلو 1000 روپے کمره خلو، بیا چې کمې 8 بیډونو والا دی، هغه مونږ 1500 روپے چارج کوو 24 غنټو کې.
په علي مسجد او تیرا کې د هوټلونو مالکانو مشال رډیو ته ویل د سیمې انتظامیا ور سره د امنیت په ساتلو کې مرسته کوي، او سیلانیان په ډاډز له حل تورتل شي، او د سیمې د خایستونو تاریخي ځایونو ننداره کول شي. په خیبر ضلع کې افریدی، شینواری او ملاګور ژوند کوي. په دغه سیمه کې د پښتو ژبې نامتو شاعران هم تیر شوي. امید افریدی یو ځایي شاعر دی. هغه مشال لډیو ته وویل سیلانیان د نورو سیمو تر څنګ د شاعرانو مقبرو ته هم ورتلی شي، او د دوه لاسونه پورته کولی شي.
د خیبر دره خو په هر ول سره تاریخي دره ده، لکه څنګه د ژوند نور اړخونو باندې فیراز ده، همدغسې ادبي شخصیتونه پکې تیر شوي دي چې هغو کې د ټولو نه غټه نامه د امیر حمزه خان شینواري صاحب ده، بیا لالزاده نظیر صاحب ده، د مراد شینواري صاحب ده، د هغو مزارونه دي، خاطر افریدی ده، سایل افریدی ده، همدغسې سایر افریدی ده، خیبر افریدی ده، او د هغو مزارونو ته خلک د دعا سلام لپاره راتلی شي، او هر وخت دوی دعا سلام کولی شي، او د هغو لکونه مینان دي په هغو د پښتو ژبې لپاره ډېر خدمت کړي، هغه ډېر مینان لري، نو هغو کولی شي چې هغوی راشي او د خیبر دره کې د دغو مزارونو سلام وکړي، دعا ورته وکړي، او د دوی لپاره دعاګانې وغواړي.
کله چې یوې سیمې ته سیلانیان ورځي، نو ورسره د هغې سیمې اقتصادي وضعیت هم ښه کېږي. ویلاګر ثاقب افریدی وایي په دې کې شک نشته چې د سیلانیانو هلته ورتګ د سیمې د خلکو اقتصاد ښه کړی دی.
زه تیرا ته لاړم، او هلته کې یو کس و چې کم د خوراکي توکي خرڅوي یا د غوښه وغیره خرڅوي، نو هغه راته ویل چې اول به زما د ورځې چرته زر د 2000 روپو سودا خرڅېدله. په موجوده وخت کې کله چې سیلانیان راځي او په ګڼ شمېر کې راځي، نو زما چې کوم د ورځې کم سیل کېږي تقریبا 600 روپو ته هم د ورځې ورسېږي. خلک نوي نوي کاروبارونه شروع شو، لکه په تیراونه کې سیمه کې دوه درې هوټلې چې دي، نو هغه جوړې شوې دي چې وګوره نو په هر لویه لار باندې تقریبا یو یا دوه پټرول پمپ هغه کلاو شوې دي. نو خلک هغه دې پلو ته مایله شوي دي، او وجه یې دا ده چې د هغې په اقتصاد کې مثبت تبدیلي راغلې.
لا خیبره د خیبر پښتونخوا د اسمبلۍ غړي شفیق شیر افریدی مشال لډیو ته وویل په سیمه کې امنیت ټینګ دی، او خلک په ډاډه زړه هلته ورتلی شي. نوموړي د صوبایي حکومت نه هم مننه وکړه چې د هغه په وینا د سیاحت لوري ته زیات پام کړی دی.
مونږ کوشش هم جی دا چې خیرات لا ټوریزم د پاره مونږ چې کوم د سیم سره بار بار ملاقاتونه هم کړی دي، او دوه ډېر پوزېټیو ریسپانس دی په دا حق لا باندې. نو انشاءالله تعالی خیرات را کا تاسو ګوره دا اوس کووېډ کې هم چې کوم مو نو دلته لاک ډاون لګېدل، او مونږ په پېښور ایریا کې نو د دغزي اوسېدونکو خلک ټول هلته چې کوم د سیر او سیاحت لپاره چې کوم دی کنه هلته راتلل، نو ډېر زبردست پروګرام انشاءالله مونږ اخکړی دی خیر سره، او ډېر زیاتې پیسې په ټوریزم پوینټ آف ویو سره، سپورټس پلس ټوریزم دواړو لپاره ډېر زیاتې پیسې مختص کړي د زمونږ حکومت صوبایي حکومت.
هلته د پاکستان د قومي اسمبلۍ غړي او د مواصلاتو وفاقي وزیر مراد سعید د اکتوبر په 22مه په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته وویل اوس پاکستان د تروریزم یا ترهګرۍ نه د ټوریزم یا سیلګرۍ په لور روان دی، او دغه په وینا بهرني سیلانیان هم د پاکستان مختلفو سیمو ته د سیل لپاره روان دي.
دا مشال ریڈیو ده.